آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. درنو اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو په خیر. زه شافیه سردارم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 9 بجې کېږي. لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندیسته.
په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان وایي چې که ضرورت وي نو افغانستان ته به نور امریکایي عسکر هم وروغواړي. په بروکسل کې د نوي کال د لمانځلو مراسم لغوه شوي دي. او د امریکا د میزوری او ایلونای پایلتونو کې سیلابونو لشتلره شل کسان وژلي دي.
نن پنځشنبه ده، د 1904 نوي کال د جدید میاشتې لسمه ده چې د 2015 کال د دسمبر د میاشتې 1/3 کېږي. تر نو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته زموږ خبریال په یو رپورټ کې په افغانستان کې د ناامنیو ځنو پیښو ته یو کتنه کړې. د امریکا او روسیې ترمنځ د سوریې د سرنوشت په برخه کې پرمختګ راغلی او د امریکا په متحده ایالاتو کې په تیرو 25 کلونو کې په لویو جرمونو محکوم بندیان د بنده تبریه سوي دي. دا او ځینې نور مطالب په خپرونه کې اوریدلی سي. خو اوس به پوره خبرونه روشان نورزی تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل د یو ایس اے ټوډی ورځپاڼې ته ویلي دي چې که ضرورت وي د وسلوالو طالبانو سره د مبارزې لپاره افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د ورغوښتلو غوښتنه به وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت بیا وایي چې داعش د هلمند، فراه، زابل او بدخشان په ځای اوس خپله توجه ختیځو ولایتونو په تیره بیا ننګرهار ته اړولې ده. دا خبره د دغه وزارت د ویاند مرستیال جنرال محمد رادمنش د ازادي رادیو سره کړې ده. بل پلو ته په ننګرهار کې مظاهره چانو د داعش خلاف د عملیاتو غوښتنه کړې ده. مظاهره پرون په جلال آباد کې شوې ده. نور تفصیل د ذبیح الله غازی نه.
لاریون کوونکو چې شمیرې سلګونو ته رسېده د جګړې د لومړۍ کرښې ځواکونه ننګیالي ګڼل، خو د دوی پر مشرانو یې سختي نیوکې کولې. د جلال آباد ښار کې راټول شوي د مظاهرې ډیر ګډونوال د افغان حکومت په ملي بیرغونو سنبالو. لاریون کوونکو د دغه ولایت په شینوارو کې هغه عملیات ناکام ګڼل چې حکومتي ځواکونو د تیرو دریو میاشتو راهیسې پیل کړي وو او د داعش سره روانه جګړه نیمګړې پرېښوده. د لاریون سنبالونکي او د ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمره:
د افغانستان په ټولو ولایتو کې او د ختیځ دون په شینوارو کې د بیا عملیات پلان.
لاریون کوونکو په افغانستان کې د روانې جګړې و برخه د پاکستان پر حکومت پورې تړلې وګڼله او د هغه هیواد د پوځ او استخباراتو پر ضد شعارونه ورکړل. خو د لاریون ځینو ګډونوالو بیا په دولتي ادارو کې د مفسدو مشرانو لرې کېدل غوښتل او پر افغان ولسمشر یې غږ دا و چې په ملکي او نظامي برخه کې د نوې څېرې وګماري.
دا ذبیح الله غازی چې په ننګرهار کې د داعش خلاف د مظاهرو په اړه رپورټ راکړ. او اوس هم نړیوال خبرونه. عراقي قواوو چې د رمادي په ښار کې تصفیوي عملیات کوي وایي چې تر هغه څه چې فکر کېدی د ډیر مقاومت سره مخامخ دي. د امریکا د پوځ چارواکو چې په اول سر کې چې عراقي قواوو د رمادي ښار ونیوی ویلي وو چې پر دغه ښار کې د داعش پاتې کسان کم دي، خو پرون بیا دغو چارواکو ویل چې خلخل بریدونه او ځای ځای جګړې روانې دي چې دغه بیا شی چې د داعش وسلوال په دغه ښار کې اوس هم حضور لري. یو امریکایي چارواکي د نوم د ناخستلو په شرط امریکا ژغ ته وویل چې داعش اوس هم په رمادي کې سته. هغه ویلي دي چې داعش د غلچکي تکتیکونو نه کار اخلي چې ځان ته ډېره ساحه او وخت پیدا کړي. په بروکسل کې د نوي کال د لمانځلو مراسم لغوه شوي دي. د بروکسل ښاروال وویل چې دا کار یې د تروریستي پیښې د ګواښ له امله کړی دی. ښاروال یاون مایر وویل بدبختانه مرده ته ارسو چې د نن شپې اورلوبه چې پلان سوی و لغوه کړو. شاروال ویل چې د بلجیم د بحرانونو د مرکز تحلیل له مخې د دې امکان نشته چې په مراسمو کې د شرکت لپاره دي د زرګونو کسانو تلاشي وسي. په بلجیم کې پولیسو د رواني اونۍ په پیل کې دوه مشکوک کسان چې ویل کېږي غوښتلی د نوي کال په مراسمو کې تروریستي برید وکړي ونیول. ترکیې هم ویلي دي چې د نوي کال د مراسمو په جریان کې د تروریستي پیښې مخنیوی کړی دی. امریکا په ایران تور لګولې دی چې تیرونه د یوې امریکایي بیړۍ سره نږدې د ډېر پاروونکي راکټ آزموینه کړې ده. د راکټ د آزموینې په وخت کې د امریکا دغه الوتکه وړونکې بیړۍ په نړیوالو اوبو کې د هرمز د تنګۍ نه تیرېدله. د امریکا د میزوري او ایلونا پایلتونو کې سیلابونو لږ تر لږه شل کسان وژلي دي او د اوبو په لسګونو بندونو ته یې ګواښ پیش کړی دی. د میزوري د ایالت والی جی نیکسن په دغه ایالت کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د امریکا د پوځ انجینران ویلي دي چې د میزوري د ایالت د سان لویس په سیمه کې نونس بندونه یا استحکامات خطر سره مخامخ دي. په سان لویس کې د 350 نه تر 300 کورونو او په لسګونو دوکانونو د تخلیه کېدو امر سوی دی. په امریکا کې د نظریو د معلومولو یوه تازه سروې ښیي چې د امریکایانو لپاره د نور مذهبي ډلو په پرتله د عیسویانو د حقوقو حفاظت ډیر اهمیت لري. دا ډیره مهمه ده چې په دې سروې کې 80 په سلو کې برخه اخیستونکي ویلي دي چې عیسویان ته د اجازه ورکړل سي چې په آزاد ډول خپل مذهبي چارې پر مخ بوزي. د یهودیانو لپاره د عین پوښتنې په ځواب کې 20 په سلو کې خلکو ویلي دي چې هغوی هم په آزاد ډول خپل مذهبي چارې پر مخ بوولی سي، او 18 په سلو کې برخه اخیستونکو د مسلمانانو په اړه همداشان نظر درلودی. او دا هم وروستی خبر، د اپل شرکت به ایتالیا ته 340 میلیونه ډالر جریمانه ورکړي. په ایتالیا کې څارنوالان ویلي دي چې اپل دا منلی ده چې د تیرو څو کلونو د مالیې د نه ورکولو په خاطر به ایتالیا ته 340 میلیونه ډالر ورکړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. وخت په واشنگتن کې د مخستان 8:00 دقیقې دی. 2015 کال د افغانستان لپاره لګواښونو او ناامنیو ډک کال و. په دې کال کې د ناامنیو بې سارې پیښې رامنځته سوي دي. په دې کال کې د داعش ډلې په افغانستان کې سر راپورته کړ. د طالبانو لخوا د کندز ولایت او یو شمېر ولسوالۍ ونیول سوې او جګړه د دغه هیواد شمالي ولایتونو ته وغځېده. په همدې توګه په دغه کال کې له مرګ ژوبلي ډک لسګونه تروریستي بریدونه ترسره سوه او د افغان امنیتي ځواکونو، طالبانو او داعش ډلو ترمنځ خونړۍ جګړې وسوې چې پکې ښکېلو غاړو او ملکي افغانانو ته درنه مرګ ژوبل واوښته. په کابل کې خبریال ممتاز بهیر په 2015 کال کې د افغانستان د ناامنیو ځینو پیښو ته او خونړیو پیښو ته یې کتنه کړې او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د تیرو کلونو په پرتله په 2015 کال کې په افغانستان کې ناامنی ډیره او دا هیواد د بې سارې خونړیو جګړو، چاودنو او ځانمرګو بریدونو شاهد و. دا 2015 کال د ناامنیو لومړنۍ پیښه د افغانستان په هلمند ولایت کې رامنځته شوه. د افغانستان سویلی ولایت هلمند چې په وروستیو ورځو کې هم د سختو جګړو ډګر و، د روان کال د جنوري میاشتې د لومړۍ نیټې په شپه د دغه ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د واده په مراسمو د یو توغندي د لګیدلو له امله خادي په غم بدله شوه. دا د امریکا غږ د آشنا تلویزیون راپور دی چې د پیښې په شپه خپور شو. په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او 18 نور ټپیان شول. له دې پیښې څه باندې 2.5 میاشتې وروسته د زابل په شاجوی کې د لومړي ځل لپاره د داعش جنګیالیو له هرات څخه کابل ته د تلونکي دوو بسونو 10 مسافر برمته او نامعلوم ځای ته ولېږدول. افغان حکومت د برمته شوو مسافرو د ژغورلو لپاره هڅې پیل کړې چې په پایله کې 23 تنه وژغورل شول، خو په نومبر میاشت کې د وو برمته شوو مسافرو مړي چې سرونه ترې غوڅ شوي وو په زابل کې وموندل شول. د پیښې پراخ ولسي غبرګون راوپارو او زرګونو افغانانو چې د وو وژل شوو مسافرو جنازې له ځان سره لېږدولې په کابل کې لاریون وکړ. د اپریل میاشتې په 14 نیټه بیا د افغانستان شمالي ولایت بدخشان په جرم ولسوالۍ کې طالبانو د افغان پوز پر پوستو برید وکړ او 13 افغان سرتیري وژل چې له اتو څخه یې سرونه پرې کړي وو. په دې برید کې 10 سرتیري ټپیان او 10 نور تریتم شوي وو. دغه راز د اپریل میاشتې په 14 نیټه د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد د یو خونړي ځانمرګي برید شاهد وو.
نن سهار شاوخوا ته بجې د جلال آباد خاطر
دا هغه راپور دی چې لپیخې ورسته د ازادي رادیو لخوا چمتو او خپور شو. په دې ځانمرګ برید کې د یو شمېر نظامیانو په ګډون و دېرش تنه وژل شوي وو او لږ تر لږه 115 نور ټپیان شوي وو. په همدې توګه د مې میاشتې په پیل کې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې سر راپورته کړ. دا ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ننګرهار ولایت د شینوارو او خوږیانیو په یو شمېر ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو او داعش جنګیالیو په وقفه‌ای توګه خپل منځي جګړې پیل کړې. خو د جولای په 12 نیټه بیا افغان حکومت په چین ولسوالۍ کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ له جګړو څخه په ګټې اخیستنې د دواړو ډلو خلاف عملیات پیل کړل. د دغو عملیاتو په پای کې چې درې میاشتې دوام وکړ، افغان امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې تر 600 وسلوال مخالفین یې وژلي او سیمه د داعش له جنګیالیو څخه پاکه کړې ده. په دې وقفه‌ای او اوږدو نښتو کې زیات شمېر ملکي کسانو ته هم مرګ ژوبله واوښته او تر 30,000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه کډوالۍ ته اړ شول.
خو لا
هم په دغو سیمو کې جګړه دوام لري. د وروستیو راپورونو له مخې د ولسي جرګې د مرستیال حاجي ظاهر قدیر د ملیشو او د داعش جنګیالیو ترمنځ جګړې نوې بڼه غوره کړې ده.
ان چې د یو بل جنګیالیو سرونه پرې کړل، جګړه د داعش تر ولکې لاندې د زاړه د سرک
په اگست میاشت کې بیا د کابل ښار د مرګونی ځانمرګو بریدونو شاهد وو.
شاهد شهر کابل پنجشنبه شب
د د شاشهید په سیمه کې د درنې چاودنې په اړه د یوې سیمه ییزې رسنۍ راپور دی.
پایتخت را در نیمه شب تجربه کرده است.
د اگست 14 د کابل میشتو لپاره یو خونړی ورځ وه. په دې نیټه په شاشهید کې د یوې درنې چاودنې له امله لږ تر لږه 50 ملکي وګړي وژل شول او تر 300 زیات ټپیان شول. د غرس پر همغې ورځ کابل د دوو نورو بریدونو شاهد هم وو. د سپتمبر په 26 نیټه د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د والیبال د سیالۍ پر مهال چاودنې لږ تر لږه 10 تنه وژل او شاوخوا 60 نور یې ټپیان کړل. خو د همدې میاشتې په وروستیو کې بیا د افغانستان په شمال کې د ناامنیو تر ټولو لویه پیښه رامنځته شوه.
کندوز در شمال کشور کې از ولایت
دا د کندوز د سقوط په اړه د یوې سیمه ییزې رسنۍ راپور دی. د سپتمبر په 20 کندوز د طالبانو په لاس سقوط وکړ او د اکتوبر په 10 له سختو او دوامداره جګړو وروسته بیرته د افغان ځواکونو لخوا ونیول شو. د کندوز په جګړو کې 22 تنه افغان سرتیری او یا ملکي وګړي او 950 وسلوال طالبان ووژل شول. په همدې توګه په دغو جګړو کې نږدې 2000 کسان ټپیان شول او په زرګونو کورنۍ له خپلو سیمو څخه کډوالۍ ته اړ شوې. دغه راز د کندوز د جګړو پر مهال په دې ولایت کې د بانکونو او د خلکو د شخصي شتمنیو د لوټولو راپورونه هم خپاره شول. د کندوز د بیرتنیولو جګړې لا دوام درلود چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د بدخشان د وردوج ولسوالۍ د طالبانو لخوا ونیول شوه. افغان چارواکو د وردوج په جګړه کې د مرګ ژوبلې کره ارقام نه و په ډاګه کړي، خو وسلوالو طالبانو بیا ویلي وو چې په دې برید کې نږدې 50 افغان سرتیري وژلي دي. د نومبر میاشتې په 9 نیټه بیا ماښام مهال د وسلوالو طالبانو لخوا د کندهار ولایت پر هوایي ډګر برید د کندهار د اوسیدونکو شپه نارامه کړه. په دغه شپه د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ 24 ساعته جګړه وشوه چې په ترڅ کې 450 تنه ووژل شول او 200 نور ټپیان شول. که څه هم د 2015 کال په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په نورو ولایتونو کې کومه لویه امنیتي پیښه رامنځته نه شوه، خو د هلمند ناامنه ولایت په ډسمبر میاشت کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو او خونړیو جګړو ډګر وو. دا دغه ولایت د یو شمېر نورو ولسوالیو په ګډون په سنگین ولسوالۍ کې سختې جګړې وشوې.
له سختې جګړې وروسته د ولسوالۍ ودانۍ او امنیه قومندانۍ
د دسمبر په 28 نیټه د اشنا تلویزیون هغه راپور دی چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سقوط په اړه خبر شو. په دغه ورځ ماښام مهال د سنگین ولسوالۍ له اوږدې جګړې وروسته طالبان ونیو، خو وروسته بیا افغان پوځي چارواکو اعلان وکړ چې دا ولسوالۍ بیرته د هغوی ځواکونو تر خپل کنټرول لاندې راوستې ده. که څه هم لا تر اوسه دا روښانه نه ده چې په 2015 کال کې په ټولیزه توګه د مرګ ژوبلې شمېر څو ته رسیږي، خو د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په دغه کال کې د بل هر وخت په پرتله افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د پینټاګون په دې راپور کې راغلي چې د تیر کال په پرتله د سه کال په 11 میاشتو کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو تلفات 20% کې زیاتوالی موندلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت هم مني چې په 2015 کال کې د افغان وسلوال پوځ د مرګ ژوبلې کچه لوړه وه، خو دغه وزارت لا تر اوسه په دې اړه کره شمېره په ډاګه کړې نه ده. خو په دغه کال کې پولیسو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه د کورنیو چارو په وزارت کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل یوازې په 13 میاشتو کې 3,308 افغان پولیس وژل شوي او څه باندې 2,800 نور ټپیان شوي دي. په همدې توګه په افغانستان کې د تیر کال په پرتله په 2015 کال کې د ملکي تلفاتو کچه هم لوړه شوه. په 2015 کال کې د ملکي تلفاتو په اړه لا تر اوسه وروستۍ شمېرې په ډاګه شوي نه دي، خو د یوناما د یو راپور له مخې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې نږدې 1400 سو ملکی افغانان وژل شوی او 3309 نو ټپیان شوی چې دا شمیره د 2014 کال د لومړی شپږو میاشتو پرتله یو سلنه زیاتوالی ښیي. په 2015 کال کې په کور دننه د بې ځایه شوو کډوالو په شمیر کې هم زیاتوالی راغی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په 2009 کال کې د بې ځایه شوو کډوالو شمیر په افغانستان کې نږدې 270 زره تنه پورې اټکل شوی و، خو په روان کال کې دا شمیره نږدې 1250 زره تنو ته رسیدلې ده. افغان امنیتي مسولین د 2015 کال د نامنیو اصلي لامل له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د وسلوالو طالبانو هغه هڅې ښیي چې د دوی پر وینا غوښتل یې په افغانستان کې یو شمیر ولایتونه او ولسوالۍ تر خپلې ولکې لاندې راولي او په دغه هیواد کې د تروریستي فعالیتونو لپاره مرکزونه جوړ کړي. دا مسولین وایي چې په 2016 کال کې به د دولت وسلوال مخالفین د 2015 کال په څیر د جګړې توان ونه لري. افغان حکومت تمه لري چې په 2018 کال کې به افغان امنیتي ځواکونه تر ډیره بریده په خپلواک توګه د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو مخه ونیسي، خو لا هم لیدل کیږي چې افغانستان د پوځي تجهیزاتو، روزنې او تمویل په برخه کې د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په کینیا کې د امیدوارو تنکیو ځوانو نجونو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د حکومت لخوا ورستی سروې ښیي چې په سلو کې 14 نجونې چې د 15 کلونو څخه تر 19 کلونو پورې عمرونه دي، یا یې ماشومان راوړي او یا امیدواره دي. د دې د مخنیوي دپاره یوه نوې پروژه پیل سوې څو دا نجونې وکړی سي چې په کم عمر کې ماشومان رانه وړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د کینیا د پلازمینې نایروبی نه 100 کیلومتره لرې دا په نایری سیمه کې د سهار وخت دی. نن ولس کلنه سنتیا ویاری مو خپل ټولګي ته ځي. هغه په اتم ټولګي کې دا چې په ابتدایي ښوونځي کې د هغې وروستی کال دی او وروستي امتحانونه یې په دسمبر میاشت کې دي. تیره میاشت د هغې کره لور پیدا شوه.
زما هیله دا ده چې زه د خپل د راتلونکي پریکړه وکړم او خپل هدفونه ترلاسه کړم، څو یو ښه انسان اوسم او په خپلو درسونو کې جدي اوسم او پر مخ ولاړه شم چې خلک مې په راتلونکي کې درناوی وکړي.
سنتیا د مادر جګه کړه پروګرام یوه برخه ده چې د دوو کلونو را پدې خوا چې دا پروګرام په کینیا کې پیل شوی، څه د پاسه سلو میندو ښوونځی پای ته رسولی. حکومت او ملګری ملتونه وایي چې هر کال په دې پروګرام کې 14,000 نجونې په کینیا کې د میندوارۍ له امله ښوونځي پرېږدي. بې سوادي او د میندوارۍ ضد د درمل نشتون په کم عمره نجونو کې د میندوارۍ د ډېرېدو لامل ګرځېدلی دی. هوا وینیوج د شلو کم عمره میندو لارښودنه کوي چې اکثره په ټولنه کې د شرم او بې وزلۍ سره مخامخ دي.
کم عمره میندو سره تماس ترلاسه کول تر ټولو لویه ستونزه ده، ځکه چې هغوی ویریږي چې راوځي او د مرستې غوښتنه وکړي او د ښوونځي د بیرته تګ لپاره سلا مشورې واخلي. دویم، هغوی بې وزله دي او ښوونځي ته د بیرته تګ لپاره پیسې نه لري.
ما در جګه کړه پروګرام په میاشت کې د $100 د بسپنې په مرستو جوړ شوی.
حکومت تر اوسه پورې د ښځې او نارینه د جنسي اړیکو په اړه روزنیز پروګرامونه نه دي معرفي کړي، نو دا نه وخت دی لپاره شوی چې ماشوم نجونې قدرتمند کړي، هغه ماشوم نجونې چې ښوونځي ته ځي. څو موږ شو کړی چې د توپیر له منځه یوسو او دا نړۍ د ژوند لپاره په یو ښه ځای بدل کړو.
د ښوونځي څخه فارغ تحصیل کېدل په راتلونکي کې د نجونو عاید زیاتوي چې هم د مور او ماشوم لپاره د ښه ژوند زیری بلل کېږي. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
زکمې پزړه کې یاران نه پاتې کېدل، چې ساس کې په شیشې د باران نه پاتې کېدل. وای دا زکمې پزړه کې یاران نه پاتې کېدل، چې ساس کې په شیشې د باران نه پاتې کېدل. چې ساس کې په شیشې د باران نه پاتې کېدل. وای دا زکمې ندی لسر هندوان پات کیدل چې ساس کی پشیشه د باران پات کیدل وی دا زکمی پزړ کی آران پات کیدل چې ساس کی پشیشه د باران پات کیدل چې ساس کی پشیشه د باران پات کیدل وی دا زکمی
د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسیس مور سهارنی پښتو خبرونه اوري درنو اوریدونکو دلته په واشنگتن کې د ماخستان 8 بجې او یو 15 دقیقې دي تاسو په مکرې رپورت د امریکا په متحده ایالاتو کې په چیرو 25 کال کې یو زور او وسوتنه چې په لوی جرمونو محکوم سی او د بند مودې بشپړه کړې و تبریه سی ودی د امریکا غږ د ګریک فلاکس رپورت به زموږ همکار غورځنګ تاسو وړاندې کړي
انټونی ګریفس په دې ورځو کې آزاد سړی دی هغه خپل وخت د امریکا په متحده ایالاتونو کې د جزایی عدالت سمون توقف کړی دی هغه په زندان کې وو خو د یو بګنا انسان په توګه چې د مرګ لپاره یې تابعیا نیول شوی و
د سیستم لمانه د ژوند اتلس کلونه واخیستل هڅه وکړه چې ما ووژنې او زه غواړم چې د دې سیستم چلوونکو ته هر ورځ وریاد کړم چې په کار د مونږ تر دې غوره سیستم ولرو
ګریفس په 1994 کال کې د ټکساس په کوچنی خارګوټی کې د یو خځې د هغې د لور او څلور لمسیانو د قتل په تور محکوم شوی و نو موري دوله سیزه په زندان کې تیرې کړې دي په دې کې 12 کلونه د مرګ په انتظار کې وو پس له دغه ټولې مودې د ټکساس د نه څلوي کلن سړی تبریا شو اوس ګرافیس لانیکول کاساریز سره چې یو څارنواله او د سینټ توماس په پوهنتون کې د ژورنالیزم پروفیسور ده په عام هزار کې راڅرګندېږي لاغینه د قتل دی یو قضیه د څلور غوښتنه شوې و
ما او زما شاګردانو لاسونه سره یو کړ او پر ځاکاره توګه کار کو روسه معلومه شو چې دا د انټونی ګریفس قضیه ده
مخکله دی چې نو موړی خوشی شي بلکاس په دې جرم اعتراف وکړ دا قضیه څو کاله د قانوني بیاکتنې پړاوونو څخه تیر شو تر هغه چې دا کس تبریا شو اوس ګرافیس هغه تکای روخانه کوي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د بیا عدالتۍ کمزور او تورن او ته د کافی سلام مشورو نشټوالی د پولیسو لخوا پر دوی فشار چې ګناوه مني او د مستنتقینو لخوا د ناوړه چلند لاملونه ګڼل کیږي هغه د 1.5 میلیونو ډالر یو برخه چې د ټکساس حکومت لخوا د غیر قانوني حبس لوجه ورکړل شو په دې لار کې ولګوله هغه او کساریز په داسې د خوانځي لکه د هیوستن د رایس پوهنتون کې ډېر مخاطبین پیدا کړل
ما خپل داستان د خلکو د پوهولو لپاره وکړم تر دې مهمه ده چې د قضیه د خلکو په زینونو کې د جزایی او عدلي سیستم د رواني بیا عدالتۍ یادونه کوي
انټونی ګرافیس د لاسوتلو کلونو د ترخو خاطرو ډیره کمه یادونه کوي نو موري وایي چې دای د تیر په پرتله راتلونکو ته زیات اندېښمن دی غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه
که څه هم د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ د سوریې د سرنوشت په برخه کې یو څرګند پرمختګ راغلی دی، خو سره له دې هم د لویدیز مشران په نړیوالو چارو کې د مسکو د نه اټکل کېدونکي نقش په برخه کې اندېښمن دي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له څو کلونو راهیسې د یو داسې مشر په توګه ځان ښودلی دی چې د هر څه لپاره یو پلان لري. په دې کې هغه له دې نه هم نه ویریږي چې د خپلو مټو او یا خپل پوځ قوت څرګند کړي. د روسیې پوځي لاسوهنه د سوریې په چارو کې د دې کار تازه مثال دی.
موږ ډېر نظامي وسایل لرو، که چیرې ضرورت پېښ شو نو استعمال به یې کړو.
په غرب کې له روسیې نه زیات خپله د پوتین په برخه کې ډېرې خبرې کېږي.
په دې ورځو کې پوتین په خاصه توګه داسې فکر کوي چې روسیې ته په نړیوال ډګر کې ناسم او نامناسب ځای ورکړل شوی دی.
دا ویره هم شته چې د روسیې مشر اوس په نړیوالو مسایلو کې په لاسوهنه پیل کړی دی.
زه فکر کوم پوتین به په خپل وس کې له هر څه نه کار واخلي چې په ختیځ اروپا کې د روسیې برلاسي بیرته منځته راولي.
که وکولی شي د بالټکس او حتی لویدیځ اروپا کې به هم همدا کار وکړي. پوتین غواړي چې روسیه بیرته نړیوال ډګر ته راوباسي او د روسیې پوځي ځواک هم غښتلی کړي، افغانستان او عراق ته خپل صادرات هم زیات کړي، خو په سوریه کې د هغه لپاره د باور وړ خطر شته دی.
که
د هغه د واک دوره په ناکامۍ پای ته ورسیږي نو د هغه مشروعیت به په روسیه کې کمزوری شي. اوس د هغه مشروعیت پر دې ولاړ دی چې هغه یو ځواکمن مشر دی. د لویدیز اوسنی او پخوانی مشران خبرداری ورکوي چې دا ضرور نه ده چې د هغو زیانونو چاره وشي چې روسیه یې اوس منځته راولي.
روسیه
اوس له ایران او حزب الله سره په سوریه کې خپل اتحاد رسمي کوي. له همدې عمله به دغه هیوادونه او ترهګر ډلې ډېرې خطرناکې شي او د عمل کولو ډېر قابلیت به پیدا کړي.
خو دا هر څه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره د ورځنیو چارو او کاروبار یوه برخه ده. نسیم ستانیزی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
ټولنډ خبرونه. په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل بیا د یو اس ای ټوډی ورځپاڼې ته ویلي دي چې کیدای سي د وسلوالو طالبانو سره د مبارزې لپاره افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د راغوښتلو غوښتنه وکړي. عراقي قواوې چې د رمادي په ښار کې تصفیوي عملیات کوي وایي چې تر هغه چې فکر کې دي د ډېر مقاومت سره مخامخ دي. په بروکسل کې د نوي کال د لمانځلو مراسم لغوه سوي. د بروکسل ښاروال وویل چې دغه کار یې د تروریستي پیښې د ګواښ له امله کړی دی. امریکا په ایران تور لګولی دی چې تېره اونۍ د یوې امریکایي بیړۍ سره نږدې د ډېر پاروونکي راکټ ازموینه کړې ده. د راکټ د ازموینې په وخت کې د امریکا دغه الوتکې وړونکې بیړۍ په نړیوال اوبو کې د هرمز تنګۍ څخه تېرېدله. د امریکا د میزوري او ایلونای په ایالتونو کې سیلابونو لږ تر لږه 40 کسان وژلي دي او د اوبو په لسګونو بندونه یې هم د ګواښ سره مخامخ کړي دي. د میزوري د ایالت والي جی نیکسن په دغه ایالت کې بیړني حالات اعلان کړي دي. او په امریکا کې د نظر معلومولو د یو تازه سروې ښیي چې د امریکایانو لپاره د نورو مذهبي ډلو په پرتله د عیسویانو د حقونو حفاظت ډېر اهمیت لري. او د دې اوسپا مخړې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراد په حساب یې تاسو ته واورو. په کابل کې به نن اسمان ځای ځای اوریت وي، د تودوخې لوړه درجه یوولس، ټیټه منفي یوه. په کندهار کې به هم نن اسمان ځای ځای اوریت وي، د تودوخې لوړه درجه نونس. په هرات کې به نن اسمان اوریت وي، د تودوخې لوړه درجه اوولس. په جلال آباد او غزنی کې به هم نن اسمان ځای ځای اوریت وي. په کندوز او خوست کې به هم نن اسمان ځای ځای اوریت وي. په هلمند کې به هم نن اسمان برګ وي. او په فراه کې به نن اسمان اوریت وي، د تودوخې لوړه درجه اتلس، ټیټه شپږ اټکل شوې ده. د امریکا جا غشنا را جو دیر درنو اوریدن کو زموږ نیم ساعت افشتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر منسی چې نیم ساعت ورسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د دری خبرونه محترم همکاران حاضر دي. دوی به خپل خبرونه تاسو ته واوروي چې په دوی کې نسرین محمود عزیزی به خپل خبرونه تاسو ته معرفي کړي. او تاسو زموږ سره اوسئ.